په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوي د شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو، خو لومړی خبرونه او روغ خبرونه راته منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې یو بل تن د هدفي برید ښکار شوی. کابل کې ماین چاودنې یو شمېر کسان ژوبل کړي او روسي ځواکونو په یوکرېني اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو لړۍ پیل کړي. د خبرونو تفصیل، پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو تن په هدفي حمله کې وجلې. د میرانشاه پولیس تانې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه په تپی سیمه کې د نوشیر الله په نوم یو ځایي کس وسلوالو په ډزو وجلې او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې په سیمه کې درېیمه هدفي حمله ده. تر دې مخکې د اکتوبر په 13 او 14 هم په سیمه کې دوه کسان په هدفي بریدونو کې وجل شوی. سکال په شمالي وزیرستان کې تر اوسه ټول 34 هدفي حملې شوې چې پکې خواو 68 کسان وجل شوې دي. په سیمه کې د هدفي بریدونو د زیاتېدو له وجې ځایي ولس په بیا بیا د امن ټینګښت غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په سوات او سوابي موټر وی انټرچینج احتجاج لپاره یې ټولې تیاریاں مکمل کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې د یو خبري کانفرنس وروسته ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون قومي اتحاد د سوري لاندې کېدونکو احتجاج کې په یاد اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
دا په سلورم نومبر امن مارچ ته د پښتنو د قوم د پښتونخوا د خوري د امن د پاره دا مارچ ته ان شاء الله ټول براغونډيګو او غي کور کمیټي دا فیصله کړی ده چې په سلورم تاریخ باندې ان شاء الله په ثوابه کې د موټر وی باندې ټول پښتانه راغونډي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې وسلوالو فعالیتونو د بدامنۍ پیښو وروسته د دوی اتحاد د کور کمیټې د تیر خالی په ورځ فیصله وکړه چې حکومت نه بعد د مخنیوي لپاره د پالیسۍ جوړولو غوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اکتوبر په 20 د سواد په مټه کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د صوبې امن ټینګ ساتلو ته ژمن دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو ماین په چاودنه کې 8 کسان ژوبل شوي. د کابل د امنیه کمانډانۍ ویان خالد زدران مشال ریډیو ته په واستولي بیان کې ویلي چاودنه د کابل ښار د 15 ناحیه په کارتا مامورین سیمه کې شوې چې پکې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکونکو یو کوستر گاډې په نخښه شوې ده. خاغل زدران وایي ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. تر اوسه د دې بریډ ذمہواري چا په غاړه نه دا اخیستې. د یوکرین د فضائي دفاع اداره ریپورت ورکوي چې روسي ځواکونو له نن سهار وختي راځي د یوکرین ختیځ برخې په اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده. د یوکرین پوز په ټیلیګرام یو پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو د مخنیوي نظام یې په دیارلسو کې 12 ډرون الوتکې اهدافو ته رسیدو وړاندې تباه کړي دي. روس د میزایلو ډرون الوتکو او توپخانې په وسیله په یوکرین کې د انرژي ډانچا او سی اهداف پنهخه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرېني ځواکونه روسي ځواکونه د هیواد له شمال ختیځو برخو ایستلي او جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته یې په شاتګ مجبور کړی دي. په یوه حال کې د یوکرېن سرخار کیف خاروال ویتالی کلیچکو د نومبر په 2 نیټه وویل چې د خار په بیلابیلو برخو کې خلک له یخنۍ نه د ژغورلو لپاره زر ګرم مرکزونه جوړ کړي دي. دوی اندېښنه لري چې په روسي بریدونو کې د کیف خار د ګرمایش نظام متاثر کېدی شي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه، نن د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې نیدرلند زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. زمبابوې په ټاکل شو شلو ورونو کې د ټول لوبغاړو په اوټ کې 211 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې نیدرلند د هدف په 13 ورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ. د نړیوال کپ دویمه لوبه دا مهال د بنگلاديش او هند ترمنځ روانه ده. بنگلاديش ټاس ګټلې وو، هند ته یې د اول بیټنګ موقع ورکړه. هند په یو سل په شلو ورونو کې یو سل سلور اتیا رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال بنگلاديش بیټنګ کوي. په سوارلسو ورونو او دوو بالونو یې یو سل سلیرش رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آؤټ دي. په آسټرالیا کې د شلو وریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له سوارلس شپاړسمې راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پای لوبه به د نومبر په دیارلسمه وشي. د خبرونو پای
خبرونه مورد چې منور شهر ته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پښتون قومي اتحاد تر سوري لاندې د 4 نومبر د امن لاریون لپاره تیاری مکمل شوی.
زمن په خوره یو واره بیا د شپږدی یو اور روان دي. لکه زمون خپل ریاست ته دا پیغام یا دا مينت چې زمون د پښتنو دمان امن دی او موږ د پردې غو پالیسي جوړې کړې شي.
د جنوبي وزیرستان جنگ زپلی خلک وایي چې تر اوسه د خپل لنګ کورونو او کاروبارونو معاوضې ته په انتظار دي.
کینه میستر وشوی دو اغا هان لیتان چې د ایتی په دفتر شپراتا دو اله په شاور تا نه دستلی میز دا خو سی دی دا د میستا مقصد نړی ته چې شي چې میستا د پیسې ملاو شي.
د سواد ولسی پاسون مشران وایي چې سیمه کې د امنیت لپاره به خپل احتجاجونو لا دوام ورکړي. او په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو ځایي وګړی وژل شوی دی. د سیمې نړۍ نه هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمنګړو به موضوع ته پولیس چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپي سیمه کې یو ځایي کس وسلوالو په هدفي برید کې وژل دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نمنو خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن یو عام سړی وو او بریدګر په تخته کې بریالي شوی دی. دا په 13 ورځو کې په سیمه کې دریم هدفي برید دی. په وزیرستان کې د بدمنۍ د پیښو پر ضد باندې ځایي خلکو وخت په وخت باندې لاریونونه هم ترسره کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د پولیس او ځلې انتظامیه چارواکو په وینا د نومبر په لومړۍ نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې. په میرامشاه کې د پولیس ثانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د نوشیر الله په نوم ځایي کس په تپي سیمه کې په ډزو وژلې. د دوی په وینا وژل شوی کس د میرعلي د کو اوسېدونکي دی چې سیمه کې سوداګري کوله. عام شایان پاپړ به یې خرڅول. غریب وو او په سوداګري یې ګزران کولو. پولیس وایي چې د نامعلومو زید یه مقدمه درج کړې. د اکتوبر په 1 هم میرعلي آی پی سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس لطیف الله په هدفي برید کې وژلی وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. دا په 13 ورځو کې میرعلي کې دریم هدفي برید وو. د اکتوبر پر 1 هم میرعلي کې وسلوالو محمد رفیق نومي کس په ډزو وژلی وو چې د چرسادې اوسېدونکي وو او د غلطایام کاروبار کولو. د دیوړاندې د سپتمبر په 23 میرعلي کې وسلوالو په یو هدفي برید کې د زینب په نوم میرمن وژلې وا او د لیلا په نوم بلای ژوبلا کړې وا چې د لکی مروت نورنګ اوسېدونکي کډوالې وې او د غلطای خیر وختو. په 1300 ورځو کې یو ځل بیا د غلطه هدفي بریدونو کې تیزی راغله. دا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې هدفي وژنو او د نام نه زیات پر لپسې احتجاجونه او پرلت شوي. د روان کال جولای 18 نیټه نه د هدفي وژنو زید د عثمان زای قبیلو ورسته احتجاجي پرلت کړي وو. یاد پرلت د میاشتې نه زیات دوام ولرلو چې د جولای 14 میرعلي کې د کاري سمی الدین او کاري نومان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس پیل شوی وو. خو د 1300 نه د پرلت مشرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. پرلت مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنې سره سره یو شمیر نورې مطالبې هم حکومت ته وړاندې کړې خو تر اوسه کومې حتمی نتیجې ته نه دي رسېدلي. په شمالي وزیرستان کې روان 2022 کال کې دغه 4 هدفي برید دی. په دغو بریدونو کې تر 60 پورې ځایي مشران، مخاور، سیاستوالان، ځای ځوانان، دینی عالمان او امنیتی سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امر ولی خان ویلي دي چې د پښتون قومي اتحاد تر سوري لاندې د نومبر په څلورمه کېدونکي امن مارچ لپاره تیاری مکمل کړی دی. نوموړي پرون په پېښور پرېس کلب کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په امن مارچ کې د ګډون لپاره په اتحاد کې شاملو ټولو ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړل شوې ده. دا هغې وروسته ده چې د سوات او دیر په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې دا بدمنې پر ضد باندې احتجاجي مظاهرې وشوې. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
عوامی نیشنل ګوند وایي د نومبر په څلورمه نیټه د امن مارچ په نوم د لاریون لپاره د پښتون قومي اتحاد تیاریانې مکمل شوې دي. د امن مارچ په اړه په پېښور پرېس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خالی په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې په پښتون قومي اتحاد کې د شامل ګوندونو او تنظیمونو د سلا مشورې سره سم د دغه لاریون لپاره ټولي تیاریانې مکمل شوې دي. ایمل ولی خان وویل چې د پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې د ښکاره شویو وسلوالو فعالیتونو په ضد یې د رواني جمعې په ورځ د امن مارچ کولو پلان جوړ کړی دی.
دا په 4 نومبر امن مارچ دی. د پښتنو د قوم، د پښتونخوا د خاورې د امن لپاره دا مارچ دی. انشاءالله ټول به راغونډېږو. په دې کې تاسو ته پته ده چې زمونږ یو جرګه شوې وه په باچا خان مرکز کې، کوم کې چې د مختلفو ګوندونو، مختلفو فکرونو او بیا غیر پارلماني ګوندونو د کونه او د نورم بیا د ای پی ایس د شورا او چکم د والدین فورم جوړ دی. غیب کیو د میډیا مرګریو د وکیلانو، ډاکټرانو، د زمنګ بزنس کمیونټي وا هغه ټولو په مشترکه بیا یو کور کمیټي جوړ شوې ده. او هغه کور کمیټي دا فیصله کړې ده چې په 4 تاریخ باندې شوله په ثوابه کې د موټر وی باندې ټول پښتانه راغونډيږي او تلته جلسه کیږي. د امن لپاره به आवाज اچيږي.
د ایمل ولی خان نمی پښتنه وکړه چې په دې امن مارچ کې د ګډون لپاره کومو ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړې شوې ده. نو په جواب کې هغه وویل
زمون په خوره یو واره بیا د شت کړې یو اور روان دي. البته کوری شروع شوې ده، هغه برابر تاوان شروع شوې ده، ټارګټ کیلینګ شروع شوې ده او د دهشتګردي نورې واقعیا زیاتې شوې دي. ته وزیرستان نواله تر د باجوړه پورې او بیا سوات خلکو قتل لازم من خپل ریاست تا دا پیغام یا دا مینت یا دا سوال چې زمونږ د پښتنو ډیماند امن دی او موږ د پاره دغه پالیسي جوړ کړی شي. موږ هرې پټه ته بلنه ورکړه ده، موږ هر مشر له بلنه ورکړه ده. ان شاء الله په 4 تاریخ تاسو ته پته ولګي چې تل څوک څوک راځي موږ سره ټول منل دي اوس به دا غرس پته لګي او د امن لپاره
ورکړه. د پی ټی ایم چې کوم ملګری دی، منظور پښتین دی یا د جماعت اسلامي د جی وای دلته لیډرشپ دی، هغه ته ویلی
جی ته د جرګې حصہ پی ٹی ایم هم دی، جماعت اسلامی هم دی، جمعیت العلماء اسلام دی جرګی سره.
یاد دی چې د ملکن ډیویژن په سوات او دیر ضلعو کې د وسلوالو د ځینو فعالیتونو او بریدونو وروسته د ولس لخوا تر دې وړاندې په بیا بیا په پراخه کچه احتجاجي لاریونونه، قومي جرګې او د ولسی پاسون غونډې ترسره شوې دي چې په کې د امنیت په خراب شوي صورتحال د اندېښنو څرګندونه شوې وه. خود پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او د پولیسو او د پوز چارواکو ولسته په بیا بیا د دوی د امنیت د خوندي ساتلو ډارګیرنه ورکړی و. په دغه لړ کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د سوات په مټه کې د اکتوبر په 28 نیټه له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلی وو
صوبې کې امن اور حکومت کی رٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو.
د صوبے پہ امن او حکومتی عملداری با هیڅ سمجھوتا نکیږي. زدا خبره پډاګه کوم چې د خیبر پښتونخوا حکومت امن ته جمن دی او زدا رسنیو او ولس هم مننه کوم چې هغه هم د امن په بحالولو کې خپل کردار ادا کړی دی
اور اپنے عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی امن بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے.
خود اعلی وزیر او نور امنیتی چارواکو د ډاډګرنی ورکو ولو روستو هم د تیری شوی جمعه پورز پسوات بنیر بنو او زین نور سیمو کې د ولس او بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي او مدني فعالانو لخوا احتجاجونه تر سره شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال ایڈوگے اردن کو پاکستان پہ سیاسی حلقوں کی دس سو رزنا دا خراب سیاسی وز پوجہ گنگو سے دی چکن ملک با بیا یوزل ماشاء اللہ لور تلاش خبروں نے داہم دی چی دفوز لخوا سیاسی قوتوں نے تو وینا شوی دا چی دوی باید خپل سیاسی اختلاف وڑے گڑے ختم کی چی ملکی معیشت تا نقصان و نہ رسی دا پاکستان تحریک انصاف مشر و پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چے دا مارشاء اللہ پہ خبرو دی غواڑی چے دے وہ رہی خو دے نہ رہے گی حکمران گندنا و فقی وزیران ہوئی چے عمران خان حالات دے اڑخ طبی چگنے بیا پمل کے مارشاء اللہ عملی شی نور تفصیل شاہ نواز ترک زیرا
دو ورځې وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو نیجی ٹی وی چینل بول صرف مرکه کې د یو پښتنې په جواب کې ویلو که مارشاء اللہ لگول کیږي نو ودی لگوي
لگا دے مارشاء اللہ لگانا تو لگا دے مجھے کیا ڈر رہا
ہے ودی لگوي مارشاء اللہ کله لگوي نو ودی لگوي ما پڅه يروي چې دا کوم حرکتونه کیږي نو هم دا مارشاء اللہ دي د مشرف په مارشاء اللہ کې هم دا سه حال نو دا وس چې کوم روان دي دوی چې په اعظم سواتی او شاباز گل تشدد کوو نو ورته ویل عمران خان ته وای چې دا غبم دا حال وي زما د يرولو کوشش کوي چې دا څه کوي دا يریدونکو خلک ته دا ملک کمزورې کوي
یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں
اسلام آباد نہ دیو نجی ٹی وی سرا سیاسی او پارلمانی خبریال عبداللہ مومن مشال ریڈیو تے نومبر پر دوے موئی گنگسے ہم دی چک سیاسی اڑے گڑے ختم نہ شو مارشاء اللہ تعالی رہواری کی
سورج مخ کی دی اسٹیبلشمنٹ طرف نہ د ٹول سیاسی جماعتوں مشاران تے دا پیغام ور پیشو کہ ملک کی سیاسی ٹیمپریچر ڈیر زید دے جدا گے وجہ ملک معیشت او نور شین چ دی خرابی طرف روان دی نو تاسو خپل مس کی کینے او دا مسئلہ چ دا سیاسی ٹیمپریچر دا کم کئ نو سیاسی جماعتوں نے بدی کے لگے دی عمران خان سره کوشش کی چ مذاکرات کی خوا مذاکرات چ دی نہ جڑے گی خود ہی وقت کی فوج پدی موٹ کی نہ دے چ مارشاء اللہ ول کی جنرل باجوہ چ دے اغا کور تتل غواڑی اغا پزان بنی د مارشاء اللہ داغ لگول نہ غواڑی
دو عمران خان پو دغه بیان د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د یو نجی ٹی وی چینل سره خبر کوي مقتدر قوتونو د جمهوریت ته مضبوطول خبره کړي د مارشاء اللہ لګیدل هسې خبرې دي نور حقیقت نشته د نومبر په اولنۍ نیټه د جیو ټی وی سره خبرو کې زیاته کړي دی وای زمونږ مقتدر قوتونو خپل آئینی دایره ته واپس روان دي بلکې لاړ دي زبورم چې مارشاء اللہ باندې لګي خواجه آصف زیاته کړي دا د عمران خان وینا ده او دی غواړي آرمی چیف دې سوکوي دا ایسای مشر دې سوکوي د 2013 په شان انتخابات تیر شي او دې بیا د 15 کالو لپاره منتخب شي تر دې وړاندې د پوز د ترجمان میجر جنرال بابر افتخار په بیلابیل وختونو کې ویلي پوز غیر سیاسي دی او د آئین او د قانون د لاندې بخپل ذمہواری پوره کوي د غوښتنه هم کړې و چې پوز باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي د سیاسي چارو کارپو او په کراچی پونتون کې د جرنالیزم د څانګې پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته د نومبر په دویمه وویل موجوده سیاسی حالات تیر کر کی چند دے سرا معاشی حالات ہم خرابی گی او جمہوریت ہم کمزور رکھے گی جنرل ضیاء الحق ہم دریو ورځې وړاندې خبری کانفرنس کړي ویلیو دے د آئینی حکومت سره دے مانا د ذوالفقار علی بٹو سره دے او هر امر به یې منی خو چې دریو ورځې پس ورته معلومه شوه چې پاکستان قومي اتحاد حکومت ترمنځ معاهده شوې نو حکومت یې قبضه کړ نو د دې تاریخ په وجه یو یې رشته هم دی جنرل ضیاء الحق په 1900 کې د پاکستان د پوځ مشر و ذوالفقار علی بٹو وزیر اعظم ملک د بٹو ضد سیاسی لانجه روانه وه او د مخالفه سیاسی ګوندونو لخوا د پاکستان نیشنل الائنس په نوم اتحاد جوړو د جولای په 2 نیټه 1900 کې د دغه لانجه په سر جنرال ضیاء الحق ویلو د سیاست سره هیڅ کار نشته بلکې آئینی ذمہواری به پوره کوي هم په دغه ورځو کې د بٹو د حکومت او مخالفه ګوندونو د اتحاد خپلو کې سیاسی جوړجاړي معاهده هم وشوه نو په 5 د جولای جنرال ضیاء الحق په ملک مارشاء اللہ لګولې وه توصیف احمد خان زیاته کړه ممکنه ده موجوده وخت کې پوځ رښتیا هم د سیاست نه ځان لرې ساتل غواړي او غواړي چې ملکی جمهوریت وده وکړي شاهنواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سرزو سواد ته چرته چې سواد ولسی پاسون د ځایي ظلمو یو ټولنه ده او د سواد امن لپاره د تیرو دو میاشتو راهیسې د کابل تحصیل په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه او لاریونونه را جوړ کړي وو چې زرګونو خلکو پکې شرکت کړی وو او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې وه د سوات اولسی پاسون د مبارزه او مزل پاړه باندې نور تفصیل د نیاز احمد خان پراپور.
دا د سوات امن لپاره د سیمې د هغه ظلمو ناری دي چې د اولسی پاسون غړي دي. اولسی پاسون د تاثیر قبل یو څو ځوانانو د واتسپ ګروپ نه جوړ کړو او مقصد یې په سوات کې د هر قسمه وسلوالو تشدد په ضد غږ پورته کول وو. د اولسی پاسون اولنې مظاهرې د اگست په 12مه نیټه تر هغې وروسته د سوات په کابل چوک او خوازخیل کې وشوې چې د سوات په سیمو کې د وسلوالو د گشتونو خبرونه پیل شول. دغه جلسو کې د توقع نه زیات خلکو ګډون وکړو. د پاسون جوړونکو مشر آفتاب خان په دا اړه وایي:
دا سه منګه په کابل کې د احتجاج اعلان وکړو او د زمنګ یو څو نور مرګرو چې هغه په مټه کې اعلان وشو. دا غې نو وروسته بیا موږ د خپل سرکل سیوا کو او خلک یو لکه خلک ته پروچو نن شروع کړل. مطمئن موږ پدې یو چې موږ دا کم شې روان کړل دي. دا ته داس اولسی چې کله اولسی نو زمنګ اتفاق او یواله مې ان شاء الله برقراره وي.
د پاسون اولنې رسمي غونډه مټه کې د نومبر پورمنې نیټه تر هغې وروسته وشوه چې د پاسون لخوا د امن لپاره تر لسو نه زیاتې لوی امن مظاهرې د سوات په وو تحصیلونو کې وشوې. د پاسون مشر آفتاب خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې مقصد یې د پاسون لپاره کمیټیانې جوړول دي.
اولسی پاسون د سوات د ټولو د زړونو غږ دی. خدای دې وکړي چې د وطن حالات سازګار وي او د امن فضا وي او نور د احتجاجونو ضرورت پېښ نه شي. خو د پاسون وجود به برقرار وي. موږ به د اولسی خیر خیګړې کارونه کوو، د ځوانانو سیاسي تربیت به کوو، د سټډي سرکلې او سیمینارونه، د سرنګې امن مشاعرې او د خپل وطن په وسایلو د اختیار لپاره مبارزه به کوو.
اولسی پاسون کې دا وخت په سلګونو غړي دي، په زرګونو خلک مرسته کوي چې پکې سیاسي ګوندونه، سوات قومي جرګه، وکیلان، د پوهنتون زده کوونکي شامل دي. د پاسون یو پال غړی عطا الله جان وکیل چې لیکوال او شاعر هم دی، د وړاندې تګلارې پاړه وایي:
خدای دې وکړي چې په سوات کې بلکې په ټول پښتون بیلټ کې د امنیت وضع ټینګ شي، دلته امنیت پزی شي او بیا کم داسې خراب صورتحال مخې ته را نه شي. که حالات موضوع نو د امنیت وضع سم وه نو موږ به کوشش کوو چې موږ سټډي سرکل را جوړې کړو، موږ سیمینارونه او کانفرنسونه را جوړ کړو. نو زموږ کوشش په دای چې موږ داسې غونډې را جوړې کړو چې هلته زموږ د ځوانانو شعوري کچه چې هغه لوړې شي او د راتلونکي مبارزې لپاره جوړ شي.
د سوات اولسی پاسون تر هغې وروسته نړیوال شهرت بیا موندو کله چې د اکتوبر په 11مه نیټه نشاط چوک بینګوره کې د امن لپاره لویه مظاهره وکړه او پکې د سیاسي ګوندونو مشرانو دوی سره د ملاتړ اعلان وکړو. وروسته د پاکستان وزیر داخله رانا ثناء الله، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د هغه ویان بیرستر صاحب، د پاکستان فوج، د خیبر پختونخوا پولیسو د سوات امن په اړه د اولسی پاسون جلسو کې پورته کړی شوي سوالونو جوابونه میډیا ته ورکړل. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې سوات کې د امن لپاره فوج او پولیس لیږل شوي او امن ټینګ ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
چین ته د وزیر اعظم شاباز شریف سفر د دوړو هیوادونو د اقتصادي راهداري پروژې د ځنډیدلو کارونو د پیلولو لپاره مهمه ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د اکتوبر په 9مه یو خبري کانفرنس ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کارونه ځنډیدلي دي. دا چې پاکستان کې د سی پیک پروژې دا وخت په کم پړاو کې روانې دي. په دغه اړه زما همکارې ملیحه مرزادا د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د ادارې د ټولنیزو چارو د پو عدنان خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې د نوموړي خبرې وو.
2015 to 2020 first phase of 2022 to 25 second phase of, and then 2030 third phase. Objectives of the first phase to come out are among the key bottleneck of the Pakistan economy remove kauno alhamdulillah مونږ سکسسفلی هغه ټارګټ اچیو کړل. بوتل نیک لکه زمونږ د پاکستان د اقتصاد چې کوم بنیادی مسائل چې د کم د وجنه زمونږ اقتصادي ترقی یا پرمختګ چې کوم دی هغه رکاو. هغه د انرژي شارټ فال چې په پاکستان کې په 2012-13 کې د انرژي کرایسیس او بس مسائل دونه حد ته رسیدلي وو چې د پاکستان نه زمونږ چې کوم اکسپورټ یا د اکانومیک بیک بون د بنیادی انډستری دا د ټیکسټایل هغه د پاکستان ریلوکیټ کېده شروع شوه. دغه مسله دا و زمو چې زمو کما ریسورسز دی ان لینڈ او زمو کما سی بون یا سی ورډ کنیکټیویټی دا ترو ٹریڈ لپاره یا د بغیر ملکی تجارت لپاره چې موږ کما د پورت فیسیلیټیز کو نو زمو غا ان لینڈ کنیکټیویټی انفراستراکچر کما د روډون ندی یا زمو ریلوی دا هغه دومره ویکو چې را زمو پر یونٹ کاسٹ مونږ گلوبلی کمپیټ کولای نه شو. د دنیا بلا مادینی وسایل زمونږ په بلوچستان کې زمونږ په فاټا ریجن کې د کنیکټیویټی د نه هونه د وجنا چارې ځغل کې استابلیش نه و هغه وسایل مونږ په استعمال کې نه شو راوسته. کرنټلی مونږ انرژي سرپلس کیو کنیکټیویټی نارث تو ساوث زمونږ انشور دا ډیجیټل کنیکټیویټی انشور دا بلکې نام په دې پوزیشن کې چې مونږ وسی پیک بیاونډ پاکستان بارډرز بوزو یو پرنسپل اګریمنت دی چې په نیکسټ فیس کې به مونږ د پېښور نه ترو کابل موټر وے ټارګټ کو چې سی پیک مونږه ریجنل کنیکټیویټی ایشور کو پیوس
لکه دې کې به اوس سیمایز رابطه چې دا غي باندې مستاسو توجه ده
ایگزیکټلی بیاونډ کابل سنټرل ایشین ریپبلکس ټارګټ ته سمرم پدې کې زمونږ د فیز وایز پلاننګ کې کې دموږه بایلیټرل کو زموږه جوائنټ کوآپریشن کمیټي ورته انوال میټینګ موږ پایې کېنو. لاسټ ایئر چې کله زموږه میټینګ وو هغه میټینګ کې دا پروپوزل جوائنټلی د چاینا ګورنمنت او د پاکستاني ګورنمنت پرنسپلی اګری کړل
او دې لپاره تاسو څه خاص وخت ټاکلې دي چې کله دا کار ممکن دي؟
پورا پروجیکٹ مونږ په درې فیزز کې پلان کړای دی. فرست فیز خو زموږ کمپلیټ شو مونږ په سیکنډ فیز کې چوچ دا 2025 به پوری دی. په دې فیز کې زموږه بیسیکلی نېشنل کنیکټیویټی انشور دا وس مونږ یو ایم ایل 1 چې زموږه میگا پروجیکټ دی د کراچۍ نه تر تورخمه پوری زموږ چې دا کوم مین ریلوی لائن دی دا ټوټل اپګریډ کو او په دې کې به مونږه تاپتان بارډر زمونږ تورخم بارډر او افغانستان کابل موټر وے مونږ په دې فیس کې چې داغي ټارګټ ته 2025 پورې دا مونږ پلان کړی دي چې اوریجنل کنیکټیویټی طرف ته بوزو پکې.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب اوس په دې رستو کې په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د سی پیک چې کومه پروژې دي دای کارونه ځنډیدلې دي. نو تاسو ویلی شئ چې په دې کې د خند یا د ځنډ وجوهات څه؟
د کووډ سچویشن چې په چاینا کې په ډیسمبر یا نومبر 2019 کې کووډ ایمرج شو نو د هغه ایس او پی چې کوم اکراس د ګلوب ډیسټریکټ ایس او پیز دي د چاینیز موومنت چې کوم هغه ټول ریسټریکټ شو. دویم ریزن چې کوم نیچر اف د پروجیکټ چینج شو فطرت چینج شو. په فرست فیز کې زمونږ چې څونه پروجیکټ تو هغه جی ٹو جی پروجیکټ ګورنمنٹ ٹو ګورنمنٹ پاور پروجیکټ تو روډ انفراسټرکچر ریلوے دے ہاسپیٹل دے څونه چې پروجیکټ نیچر هغه د ګورنمنٹ په لیول باندې. فیز 2 کې زمونږ پروجیکټ چې کومري موستلی بی ٹو بی بزنس ٹو بی یعنی پرائیویټ سیکٹر کې دي. د چاینیز پرائیویټ کمپنی د پاکستان پرائیویټ کمپنو سره جوائنٹ وینچرز کوي په ګورنمنٹ لیول باندې ایگزیکیوشن ډیر سپیډی جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی پروجیکٹ کنسٹیمنٹ کی کمی ندالت پرولانگ
نو دا خبر ٹھیک تے چے دا رادارے پروجو عملی کول چے کما جوائنٹ کمیٹی غونڈا واغز سلورو کالو نہ نو شوی
نا دسی دی کی خبر ٹھیک نہ دے دا غی وجہ دا کہ کنسیکٹیولی زمونگا میٹنگ سی کما دی اینول بیس مانی کی کہ لاسٹ میٹنگ زمونگا پر 23 سپتمبر 2021 مانی شو. کرنٹ میٹنگ زمونگا ریسنٹلی پر 27 نومبر 2022 کی وشو. آل دو دا کووڈ دا وجہ نا زمونگا دا 9th او دا 10th میٹنگ پمس کی گیپ چونگی زمونگا 12 میاشت تھی آغا 16-17 میاشت پر سے دلے ہو.
اس چی دا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین تتلی دی کسو مسئلے وی آئے آغا بلے ریشی
دا کما بایلیٹرل ہائی لیول وزٹس کی پدی وزٹس کی پروجیکٹ تا یو بوسٹ ملاو شی زمون چ کما پالیسی لیول میجر ڈیسیژنز دی اگا ڈیسیژنز فائنل شی یو قسم لا دوان طرف نہ دیو بیا دیو کمٹمنٹ اظہار ہی اگا کمٹمنٹ سی کما دی بیا ٹرکل ڈاؤن کی گی ایڈمنسٹریشنز کی بیوروکریسی کی چارہ دوان لیڈرشپ بیا کمٹمنٹ وکڑا تو پروجیکٹ تا اور ال یو ڈیفینیٹلی یو پیس او یو بوسٹ ملاوی گی
درادارے چ کما پروجی دی دا غی دا امنیت تا پارا س داس تدابیر نیول شی
ودسی انفارچونیټ انسیډنټس او یو د داسو او یو په گوادر کې لکلی زموږ چې کما مېر د سکیورټي ارنجمنټس لپاره اغستې شوې دي سپیشل سکیورټي ډیویژن موږ ریس کړې ده صرف د سی پیک د پروجیکټ لپاره. د گوادر په پروجیکټ خو الحمدلله دا غ سکیورټي چې کما ملټیپل لیئرز کې اغه ایگزیست کوي داغه د وجینا چاینیز محفوظ پادشو خود داسو دي چې چونکه یو نان سی پیک پروجیکټ ده او اگر دې سکیورټي پروتوکولز کې نه راتل نو الته کې واقع یو سیویر ایشو جوړ شي و او داغه نه پس پورا سکیورټي اډټس شو بیا چاینیز زمو سره کېناستا. کرنټلی مونږ په دې پوزیشن کې یو چې زمو پر کېپټا سکیورټي د چاینیز د پاره چې کومه یو چاینیز د پاره زمو شپک سکیورټي لیئرز مونږه جوړ کړی دي چې را پرایوټ سکیورټي دا بیا لا انفورسمنټ ایجنسیز دي داغه نه پس لاست چې کوم ریسپانس فورس ته هغه آرمی دا کوشش هم په هغه لیول باندې زمونږ د چاره زیرو لیئر سکیورټي موږ ته پرووایډ کوو فل پروف.
عدنان خان او د سی پی کټارټې یو چارواکي چې زمونږ د همکاري ملیحا مرزدا سره خبرې کولې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجو شوې راځي چې د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پولیس تانه چارواکي وایي د نومبر پاول نیټه په تپی سیمه کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې او بریدګر د پیخي لزایه تختیدلی. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړي. سکال په شمالي وزیرستان کې تر اوسه ټول سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې خواو شاش په تک کسان وجل شوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په سوات او سوابي موټر وی انټرچینج د نومبر په سلورمه د امن مارچ په نوم احتجاج لپاره ټولې تیاری مکمل شوې. نوموړي د نومبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال لري او ویل چې له صوبایي حکومت به د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د پالیسۍ جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا صوبایي حکومت وخت په وخت ویل چې د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو ماین په چاودنه کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران مشال ریډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په چاودنه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکونکو یو پوسټر گاډه په نخښه شوی. تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا په غاړه نه داخسته. د یوکرين د فضائي دفاع اداره ریپورت ورکوي چې روسي ځواکونو نن سهار وختي راځي د یوکرين ختیځي برخې په اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو بریدونه پیل کړي دي. د یوکرين پوز ادا کوي چې د هوایي بریدونو د مخنیوي نظام یې په دیار لسو کې 12 ډرون الوتکه اهدافو ته رسیدو وړاندې تباه کړي دي. نن د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې هند بنگلاديش ته په 15 رنزونو ماته ورکړه او د دې کپ په دویم لوبه کې نیدرلند زمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه. په آسټرالیا کې د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر له 14 راځي روانې دي او ټاکل شوی چې پایل لوبه به یې د نومبر په 14 وشي.
منور شاه د مهم خبرونو وړاندې کړل اوریدونکو اوس ورزو ځینې سیمه ییزو چارو ته. سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد برید ته احتمالا چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړل شوي دي. سپینې ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ایران پر سعودي عرب برید کوي دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. اسدالله لودین د لویدیز جنسونو په استناد دغه راپور جوړ کړی دی.
امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې لوړان د ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسی پاوستا د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رویټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو له لارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینې ماڼۍ یو ویاند هم ویلي که اړتیاوي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید ځواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکي وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حمله استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې 2 اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداري ورکړ چې پر اسرائیلو ډیره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشهي ماڼیو یادونه کړې وه. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2000 کال راهیسې د وټړون لمخي اړیکې سره پیاوړې کړي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد دغو متحدانو ملاتړ ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیز او بی پیلوټ الوتکې بریټ پړه هم پر ایران ور اچوي خو ایران دا تور رد کړی دی. سعودي عربستان او ایران لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې 13 میاشت د سعودي په مشرۍ اوپک پلس سازمان د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه د کار د ریاض او واشنگټن اړیکې هم یو څه متاثر کړي ځکه په امریکا کې د تیلو بیا پورته شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سعودي د پریکړه بعد واشنگټن او ریاض اړیکې اغیزمنې کړي. د سره هممهاله څو امریکایي سناتورانو له ولسمشر وغوښتل چې له سعودي سره ټول همکاري ودروي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 14,580، 15,115 شپېته، او 10,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر ورکړی دی. دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې. محکمې نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پر لپسې غوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې، په هغه هېوادونو کې جنګي جرمونه سیړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. صفي الله ستانکزی په دغه اړه راپور راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیا به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي و چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنی افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو کې بخښیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګې یادونه نه وه شوې. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو، یادونه شوې چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنسکي په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو په شا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محفې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې، په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړی نه محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبې پر ورځ په خپل حکم کې ویلي، ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 له کابل د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپلسري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، ترڅو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هېوادونه هم پکې ښکېل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بن سودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر ضلع کې د بلدیاتی حکومتونو استازي شکایت کوي چې د ټاکنو یې نږدې یو کال پوره کیږي خو تر اوسه د پرمختیایي فنډونو نه محروم دي. دوی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال لیډو ته وویل چې ولستر کارونه غواړي او دوی مجبور دي چې خپل دفترونه هم په خپل خرچه وچلي. بلخوا د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ ادارې چارواکو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره دا وخت پانګې نشته خو منتخب شو نمایندګانو ته به د تیر کال او د روان کال پانګې ورکول کیږي. نور معلومات فرحات شینواری راکړي.
د نومبر په لومړۍ نیټه د جمرو تحصیل چیرمین سید نواب پردی مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي خواوشا یولس میاشتې پوره شوې خو تر اوسه ورته فنډونه نه دي ورکړل شوي.
تقریبا یولس لس میاشتې کېږي چې موږ ته هیڅ قسم فنډ نه دی ملاو او زمونږ د دفتر خرچه خپل مدد اپ خپل جوبه کو کې عوام ډیر مایوس شوي دي د نظام نه او د کم الیکشن شوه. حالان کې زما چې څومره هم وی سي 49 ته نه دي د ماده کونسل هغه ټول اکینو کا هغه جاړي هغه وای چې مونږه روزګار نه خراب شو او وی ورځې روټه کور د پر خو غټله مزدورین کوله اغیره مو وتلو خرچي شوي دي او هیڅ قسم نه تنخواشته نه داسې سمرایت شته نه نور څه داسې یو روپی فیسیلیټي نه وی سي چیرمینانو ته خو پرېږده وی سي چیرمین چې تحصیل چیرمین ته د دفتر هغه دفتر هم د پکه طریقہ نیولا یو اللہ تا پتا دا چا آغا آلتا کے ناس تھا عوامی مسالے اوری و آغا حل کئی اکینو کا ماتا کل کل دا وی سی چرمینانے چی مخو استفاغانے ورکو.
د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ ادارې مرستیال مشر مامون خان د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره د فنډونو کمی دی خو دې منتخب شو نمائندګانو ته به د تیر کالنی پرمختیایي پروګرام پاتې شوي روپۍ هم ورکړل شي او نوي کال لپاره به بیلې روپۍ ورکړل کیږي.
فنڈ مسئلہ پورا ایشو پورا خیبر پختونخوا کے دا کہ مطلب خیبر ڈسٹرک خیبر کے نا دا فنڈوں میں اسلام ملاوے گی خود منگا دانش ہوئے چکل میں ملاوے گی کیا نا نو آگے نا بدو کم بکا جاتے آگے ٹول بغور کئی بدوتا آپ کلیئر کئی ان شاء اللہ اور تھا حکومت دو ڈی پی دا ڈی پی چرتا ہم نہ رکیے گی اے ڈی پی پریویس اے ڈی پی دانا دا چاہے مطلب دو لاڑ لو سال داستے ضائع شو ضائع نہ شو پریویس اے ڈی پی ملاوے گی فنڈ مطلب لگی شو دا پرائیویٹ گورنمنٹ تا فنڈ چکلا اوشی نو ان شاء اللہ دو تے ورک اوے واگے بعد اب دفتر میں ان شاء اللہ منگ جوڑو دال تک اب ڈسٹرکٹ خیبر کے ڈیولپمنٹ ملاوے گی نان ڈیولپمنٹ ملاوے گی بہت الگ ٹائم بلگی کا نا.
د خیبر لوکل ګورنمنټ ادارې چارواکي وای چې د ضلع د ټول کالنی پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی دیرش فیصدی برخه به ځایي حکومتونو ته ورکولی شي او یو ویلج کونسل ته به د آبادۍ په تناسب سره کال کې څلوېښتو لاکونه تر اویاو لاکو روپو پورې ورکوي او تحصیل چیرمینانو ته به دې نه علاوه بیل پرمختیایي فنډ ورکولی شي. په خیبر ضلع کې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه یو سل اووه څلوېښت یونین کونسلونو یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو کې انتخابات شوي وو چې 1023 کونسلران پکې منتخب شوي او درې پکې تحصیل چیرمینان منتخب شوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
مشال لري دوږي او ردونکو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو پر مهال د دوی لنګو کورونو معاوضه د ورته زر ورکړل شي. دوی مشال لري ته ویری دي چې د وسلوالو خلاف د پوسټ په کاروایي کې د دوی ډېر نقصان شوی وو، کورونه تباه شوی وو، خو تر اوسه ورته معاوضه نه دي ورکړل شوی. دوی وایي له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال لري ته ویلي دي چې د لنګو کورونو سروې کړي دا او په دغه اړه معلومات په پیښور کې متعلقه چارواکو ته ورکړي دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په 2009 کال پوځي عملیات کښې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه یا نده ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د بوبړ سیمې اوسیدونکی اشرف علي ویایي
بدر
سیمے اسی دن کی ملک عصمت اللہ خبریں ہم وروئی
دغه خلک مجبورې دو د مجبورې نه دا قدم وخاص مز انتظام نه ته دا ویایي چې مز د پولیا خلاف نه یي مخشه یا نه وی خلاف وس یا نه خلاف خو مز دغه قدم دغه وجنه وخصته ده چې د مز د رنگ کوم او زمه لو شي نرمز بیا پولیا ته ته یور یم.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان او سي دن کې د رنگ کورونو معوزه ورساولې وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تاکشه شوا غوی وویل
هم چې زمونږ څومره تقریبا سکل سی پی کیسز یو دی ټیم مونږ سره پینڈنسی نشتا اراؤنڈ 47,000 اینڈ پلس مطلب 48,000 خواشا مونگ چیکس مونگ تا ملو شوی دی وغا مونگا تقسیم کری ہم دی چیز مونگ کم دا ساود وزرستان سکن کی دی اغیت ملو شوی ہم دی باقی چی سمر کیسیز دی اغا مونگا دلتا نازم مونگ دی اسیانو کری دی سائن شوی دی پیخور تا ملی کلی دی چی سنگا تا پیخور نا ریلیزی زوشی پیسی کلتا نا ریلیز چیزا کا چیدا تا پیخور منڈیٹ دی چیلتا نا مونگ تا سنگا پیسی ملوی شی نو زمونگا پا آفیس کے با انشاءاللہ آغا اماؤنٹ ہفتہ ہم نہیں ساری کی عموم میں چکم دے دا چا چا اماؤنٹ پر اگلی یعنی وغی تمام حوالہ کڑی اور چکم ریمیننگ ایریاز دی ادی چلتا سروے نہ دشوی نو خو چون کے لا سروے فل بند دا سٹارٹ نہ چکل خیر سر سٹارٹ شی نو کم کم جی کم چی کم کم ان ٹچڈ یا ریمیننگ او ایریاز دی نو التہ بہم انشاءاللہ مون ٹیمز لے گو سروے وکئی
یو دا دا وی چ پسویلی وزیرستان کشے پ 2009 کال کشے پاکستانی فوج دے تیری کے طالبان پاکستان وسلاولے پ خلاف دیرائے نجات پ نو عملیات کڑی وی او د مقامی انتظامیہ د شمیر په مطابق په دا عملیات کښې د ماسیدې سیمې اوسیدونکي 1,12,000 نه زیات کورونا ړنګ کړي شوي دي او د پاکستان حکومت په مکمل ړنګ کور 1,40,000 او په جزوي یا نیم ړنګ کور باندې 1,76,000 روپۍ ورکوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مدنیات او سانګې ته د سند د درجه ورکولو فیصله کړې. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د وزیر الله په مشرۍ تر سره شوې غونډه کې د مدنیاتو د سانګې سره تړلې نورې پریکړې هم وشوې چې پکې د صوبې 24 مدنیاتو ته به د نړیوال معیار مستند ارزښت ورکول کیږي او د دې سرمایه کارۍ لپاره به د ټیکو ورکولو نظام ډیجیټل کیږي. په دا غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د درنګونو د معاینو لپاره به صوبایي انسپکټریټ او د کان کیندونکو لپاره به د روزنې مرکزونه هم پرانستل کیږي. په دغه اړه تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د مدنیاتو شعبې ته د سند د درجه ورکولو پریکړه کړې ده. د نومبر په اوله له مشال لیډیو سره په خبرو کې د مدنیاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي سلاکار عارف احمدزی وویل چې په دې لړ کې د اکتوبر په 13 د اعلی وزیر په مشرۍ کې د اړوند چارواکو سره په غونډه کې د دې ګام پریکړه وشوه. دا چې د مدنیاتو شعبې ته د سند درجه ورکولو سره به څه بدلون راشي. د دې په ځواب کې نوموړي وویل
یو چې انډستریالیست تا یا انډستریال ریلیټډ کس تا کوم بینیفیټس ګورنمنت ورکړي کا دا فاینانشل کی وی دا مطلب لونز کی وی هغه هغه بینیفیټس هغه د وژنې شې چې دا انډستری دا نه دا شان د دې سر ریلیټډ چې کوم ورکر د ټونل به سفر کی بیا وی چې هغه دا هغه بینیفیټس نه ملويږي کوم چې د ورکر ویلفیر بورډ نه د انډستریال سېکټر یو ورکر ته ملويږي نو ته د ورسره ورسره هغه چې کوم ورکر دی یو کوم سپیچ بل دې ته چې کوم دې سره ریلیټډ کوم زمونږ انوېسټرز دي هغه خلکو ته به د کوم د بینکونو نه لونز ملويږي یا څه داسې قسم څه به یا نور څومره بینیفیټس چې څنګه یو
د آر ایف مزی په خبره د سند درجه ورکولو سره بعد مدنیاتو د درنګونو مالکان یا سرمایه کار د بهرنو هیوادونو نه د صنعتي شعبې د قانون لاندې د کانکنۍ د مشینري د درآمد کولو جوګه شي او سرمایه کارۍ ته به لار هواره شي. نو موړي دی تکراجي د سند درجه ورکولو سره بعد د صوبې مدنیاتو ته د نړیوال معیار مستند ارزښت هم ترلاسه شي. خو په اف آر کوهاټ کې د کویلی د یو درنګ مالک شکیل خان وای چې حکومت ورسره تر دې د ما په دې لړکی تفصيلات شریک کړي نه دي. خود ته په خبره دا محل د شوبه د سخت ستونزو سره مخ ده.
دا غلطه خبره چې دا نه چې د ماينینګ نه ده په د شي چې چې لکه سیفټیم په کې پکار دی یا د مشینری چې حکومت کم آپشن ورکړي چې په جدید طریقې شي دا به بیا ډیره فایده شي کنه. هغه خوشته دي چې مې خوشته ولی چې خلکو ایجوکیشن پکې نشته ده دونا نو هغه څوک ایجوکیټډ شي او په هر یو شي سپوي شي نو ډیره فایده شته خلکو ته به بیا شي څو ریلیټډ خلک دي نو ټول لو فایده وي خلکو ډیسکشن وي تاسو ګوره د څه ډیسپیوټ شته چې ماینینګ ریګولر نشي چلاوي ته ډوره زیات انویسټمنت تاسو وکړو نو هغه خو سکیور کول یا سو سه غیر فارم بیا سره سوچ کوي.
خو عارف احمد زی مشال لیډیو ته ویل چې د درنګونو په سر د تنازع د ختمولو حفاظتي ګامونو اخیستلو لپاره په 2019 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا ماین سیفټی اکټ او خیبر پښتونخوا 2022 میلادي کال اکشن اکټ او ارزی پرمټ رول د اکټ هغه قوانين دي چې د دې ستونزو مخنیوي لپاره نافذ شوي دي. خو د مادنو په برخه کې کارپو زرولی شاوای چې دا محل په صوبې کې د درنګونو پورې د سړک نو او نورو بنیادی ډانچې هیڅ نظام نشته او چارواکي چې د کومو ګټو خبره کوي هغه به ډیره مداخله. خو په سمدستي توګه به دا شوبه د ټیکسونو په دایره کار کې راشي چې سرمایه کارو او د درنګونو مالکانو ته به مالی زیان ورکړي.
کله هم د لیبر یا د ماین اونر د بیسیک کوم ریکوایرمنت کی هغه نه پورا کنه خدای ته د سند درجه ورکړي نو بیا خو به لکه دی خو به خپل دغه په امپلیمنت کوي هغه به دی به ټیکسونو به تنه غواړي خو هغه ته به د فیسیلیټی نو ورکړي. نو ما په خیال باندې په دې وخت کې دغه ایتا سند درجه ور کول یا دغه د ماین اونر لپاره یا لیبر لپاره هیڅ فائدہ نشته.
عارف مزید یاتکړه چې د اعلی وزیر په مشرۍ کې د غونډکی د صوبې چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد بنگش مرستیال چیف سیکرټری شهاب علی شاو د مدنیاتو د وزارت صوبایي سیکرټر همایون خان هم برخه درلوده. د نوموړي په خبره اعلی وزیر ټولو چارواکو ته هدایت ورکړل چې په دې لړکی ټولي قانوني تقاضي پوره کړي او دا کار په یو میاشت کې سرته ورسوي.
راپور مور دوردونکو او په پاکستان کې د اکتوبر د 16 تر 28 نیټه د پاکو بو پاړه د بیدارې پیدا کولو په غرض د پاکستان واټر ویک په نامه ونه اون منځل شو په دغه ونه کې د نورو حل زلو په ګډون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس هم تر سره شو چې پکې د اوبو د وسیلو د تحفظ ماحولیاتي بدلون او پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو چارو خبرې وشوې. په خیبر پښتونخوا کې چې دا مهال خلک کمی اوبه کاروي دا د انساني صحت لپاره څنګه دي په دغه موضوع ما په اسلام آباد کې د اوبو د وزارت د چارواکي شکیل بادشاه سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
په دې پیروانی واټر ویک چې دینو هغه موږ د 24 اکتوبر نواله د 28 اکتوبر پورې دا و د 28 اکتوبر نواله د شپږم اکتوبر پورې په دې کې انټرنیشنل کانفرنس وو. دا په دې وجه باندې لګا سپیشل وا چې چونکې پاکستان کې اوس سیلاب راغلی وو بین الاقوامي کانفرنس چې کومونو په هغه کې د شلو نه زیات بین الاقوامي ماهرین راغلي وو چې هغه په ماحولیاتي بدلون او د اوبو په حواله سره د اوبو د شارټیج په حواله سره د سیلاب په حواله سره داغه نه علاوه چې کوم زمونږ په ملک کې کوم قانون دی پالیسیان دي هغه پراپرلی یو قتل پدا کانفرنس کې چې کمی 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 دي او سس موږ ته کول پکار دي او سس دنیا ته کول پکار دي
زمونږ په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې چې خلک کمی وبس کی د دې وبو د پاکوالی د دې د معیار بار کې تاسو سوې تاسو سس ورنه دي خلک چې د کمی وبس کی نو دا څنګه دي پاکی دي کنه دي
د مختلف علاقو چې دینو مختلف سچويشن دي لکه زمونږ واموالو چې کم دا اپر برا چې کم خیبر پښتونخوا دا پاره کې ومونږ سوات والو پاره کې با مونږ مردان چار صدا پېخور دا چې دینو دا وبو بهترین دي او بهترین تو ویلی شو چې کم زمونږ ګراوند واټر دي
ها
خو چې بیا کله مونږ په خیبر پښتونخوا کې خطه زو لکه کرک شو بی ای خان شو یا لکی مروت شو یا سویری آزاد سے وزیرستان دی نو التا کی بیا دو قسمہ ایشوز دی التا سو مسئلے خود اوبو دا کمائی دی او سو دا دا چی کمی اوبو دی نو پاگے کے آرسینک چسا تا چی آگا سینکیا ہوئی نو دا غی ایشوز دی بکے سو دا سی دی چی پاگے کے آگا مالگی نی دی دینا علاوہ وست مونگا ریسنٹلی بلوچستان مونگا پورا بلوچستان سروے کڑے وا دا سیلاب پا دوران کے نو په بلوچستان تقریبا چکم دغه پختون بیلټ ته پدې کې خو زیات تر کاریز دي خو چون کې هغه کولا او هغه روان دي نو پاره کې یو جراسین دی چې هغه ته ویب ریو کال راوي هغه پکې د فلډ د وجې پدې کې د سیلاب د وجې پاره کې د ویب ریو کال را مسله راغلی وانه هغه موږ تور لیو کتلې هغه ته موږ وایو سرفیس واټر چې کوم په ښکارا رواني هر کال چې دینو د بلوچستان کم اس کم 2 میټر اوبو هغه پخکته باندې دي او اوس خلک چې کوم بورونه کوي هغه 1200 د 1400 پورې میټر ته خلک زی او هغه کوم بیا هم اوبه نشته دی یو خدا ده چې باران لږ کمې دی بل زار چې هغه ځای کې چې کوم سوته چې موږ هغه انډیجنس یا د یو مقامی پلانټس یا بوټي دی هغه باندې هغه شان دي کار نه دي شروع نو په دغه وجه باندې دا هغه دی اوبو چې کوم د ګراوند واټر دی نو هغه ډیر حالت خراب شوی دی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو او د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د پای شیبو تر رسیدلی او راځي چې دا وخت د منور شانه مهم خبرونه وو
د شمالي وزیرستان میرامشاه پولیس ثانه چارواکي وایي د نومبر پاول نیټه په تپی سیمه کې وسلوالو یو تن په هدفي بریټ کې وجلې او بریټګر د پیخي لزایې تختیدلی پولیسو د نامعلوم کسانو خلاف مقدمه درج کړي سکهال په شمالي وزیرستان کې تر اوسه ټول سلور سلوي هدفي بریډونه شوي چې پکې خواو شاش په تک کسان وجل شوي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په سوات او سوابي موټر وی انټرچینج د نومبر په سلورمه د امن مارچ په نوم احتجاج لپاره ټوله تیاری مکمل شوه نو وړي د نومبر په لومړۍ نیټه په خبر کې د یوې خبري غونډې ورسته مشال لري توول چې له صوبایي حکومت په بدامنې د مخنیوي لپاره د پالیسي جوړولو غوښتنه کوي بلخو صوبایي حکومت وخت په وخت ویل چې د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمن دی افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي واینن په کابل خار کې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان ژوبل شوې دي د کابل د امنیه کمانډانۍ ویان خالد زادران مشال ریډیو ته استول شوې پیغام کې ویلي په چاودنه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکونکو یو پوسټر گاډې په نخښه شوې تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا په غاړه نه داخستې د یوکرين د فضائي دفاع اداره ریپورت ورکوي چې روسي ځواکونو اعلانن سهار وختي راځي د یوکرين ختیځي برخه په اهدافو د ډرون الوتکو ورغورځولو بریدونه پیل کړي دي د یوکرين پوز ادا کوي چې د هوایي بریدونو د مخنیوي نظام یې په دیار لسو کې 12 ډرون الوتکه اهدافو ته لرسېدو وړاندې تباہ کړي دي نن د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې هند بنگلاديش ته په 15 رنزونو ماته ورکړه او د دې کپ په دویم لوبه کې نیدرلند زمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه په آسترالیا کې د شلوریزا کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د اکتوبر له 14 راځي روان دي او ټاکل شوې چې پای لوبه به د نومبر په 14 وشي
مهم خبرونه مور دردون کوم دغه سره زمونږ د نن د ناسا تخبرونو وخت پات رسی ته په دغه موجونو پات شوې د ډیوري ډو نشریات او ردی شیخ خپل قربا شاهین بندګي او زمو ټکنیکی مرستیال ساقمیری او ټولو ملګرو له اجازه ورکې ده الله پامه